السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې اونې خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې د سیمې د هیوادو اړیکې له افغانستان سره او د طالبانو حکومت ته د نړیوالو اندېښنو په اړه بحث کیږي. کوربه زموږ همکار احمد شیبر د هیله د خبرونه واوري. بحث ملمان هم راغوښتل شوی. تاسو هم کولای شئ چې زنګ ورته ووهئ. خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هی دربار په یو بیان کې ویلي، د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی. د بشري حقوقو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې طالبانو پر یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. طالبانو د بشري حقوقو د سار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې ادعا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د بختر دولتي اژانس خبر ورکوي چې د دغه ولایت مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا پرون پر دریو کسانو شرعي حدود عملی شول او هر یو ته 9 درې ورکړل شوې. طالب چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې دا کسان د کومو جرمونو په اساس په درو وهلي. څو اونۍ وړاندې کابل کې هم طالبانو په جنایي جرمونو یو شمېر محکوم شوي په درو ووهل. بلورته په کندهار کې هغه میرمن سا ورکړې چې یوې ژورې ساتل ویدلې وه. دا دیرس کلنه میرمن چې حامله وه وړ مشپه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروخ سیمه کې 6 ژورې ساتل ویدلې وه. په کندهار کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې شوې. په داسې حال کې چې اوکراینیز واکونه د اوکراین د ختیځ سیرو دنس ښار کې څنډو ته په شاتمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس سیمې برخلیک وټاکي. زلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیرو دنس په دونباس کې د مقامات د ثقل په مرکز بدل شوی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونه دریمه 500 ورځ لوبه کوي. دا لوبه د زیمبابوې په پلازمینه هراری کې روانه ده. د افغانستان لوبډلې ټاس ګټلې او د توپ وهنې یا بالینګ پریکړه کړې ده. زیمبابوې تر اوسه په 1.1 اورونو کې 4 اتیا منډې کړې او 15 لوبغاړي یې سوځېدلې دي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
د سیمې د هیوادو اړیکې له افغانستان سره او د طالبانو حکومت ته د نړیوالو اندېښنه. په دې موضوع دلته بحث لرو. احمد شیبر یم، هرکلی مو کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل ایران د افغانستان د پخواني حکومت هغه وسلې او وسایط چې د تیر کال په اګست کې ایران ته وړل شوي وي بیرته افغانستان ته ورکړي. د طالبانو په وینا سیشنبه ماسوختن د هرات په اسلام کلا بندر کې ایران یو شمېر خامې ټانکونه، زغرګاډي، پوځي وسایط او نورې وسلې او نقلیه وسایط افغانستان ته وسپارل. د افغانستان د جمهوري نظام د نسکورېدو په مهال د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو لسکونه هلیکوپټر او نورې الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته یوړې. ازبکستان ویلي چې دا الوتکې د امریکا دي ځکه یې طالبانو ته نسپاري، خو ازبک چارواکو بیا بیا د طالبانو له استازیو سره تر اوسه کتلي دي. د تاجکستان بیا له طالبانو سره اړیکې خړ پړ دي. دغه هیواد چې له پاکستانه پرته تر بل هر هیواد له افغانستان سره اوږد سرحد لري، دې ته اندېښنه لري چې تروریستي بریدونه له افغانستانه د دوی په خاوره کې ونشي او د مخدر موادو قاچاق ته هم اندېښنه لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي هیواد له تاجکستان سره په افغانستان کې د یو سوله ییز سیاسي بهیر په اړه همکاري لري. توماس ویسټ په روسیو کې وویل د افغانستان د شیر راتلونکي په تړاو به له تاجکستان سره سلام مشورې دوام ولري. د افغانستان د بل ګاونډي ترکمنستان اړیکې بیا له طالبانو سره له ډیپلوماتیک پلوه د نوري نړۍ په څیر سم نه دي، خو ترنګلې نه دي. د ترکمنستان ځینو چارواکو له طالبانو سره غونډې کړي دي او په وروستیو کې د ټاپي پروژې په تړاو چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته لیږدوي خبرې کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د چهارشنبه په ورځ د قزاقستان په پلازمېنه نور سلطان کې لشکر راکړه چې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره به د افغانستان پر مسلې یو تفاهم ته ورسیږي. پاکستان د راپورونو له مخې له طالبانو سره نږدې روابط لري، خو اسلام آباد په ورته وخت کې دا اندېښنه لري چې مذهبي ډلې په پاکستان کې د طالبانو په څیر نظام جوړ نه کړي. د اروپایي ټولنې مهم هیواد جرمني بیا تازه د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک روانه اونۍ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان نوي واکمن به دا هیواد تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خورا ډېر کړاو او لوږې باعث به شي. میرمن بایربوک څرګنده کړه چې له افغانستان سره له بشري مرستو پرته په نورو برخو کې د نړیوالو مرستې باید له دې شرط سره تړلې وي چې د بشري حقونو په برخه کې څومره پرمختګ کیږي. په دې خپرونه کې مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کارپو اسمت قانی، د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی، او د افغانستان او د افغان رسنیو د مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالجبار بهیر. په میلمنو د میلمنو هرکلی کوم. په سیمه کې یو بل مهم هیواد هند دی چې تیره اونۍ کابل ته پلاوی واستوه. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې شای هند په کابل کې خپل سفارت فعال کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان د هند له بهرنیو چارو وزیر اس ټی شانکر سره تازه کتلی دی او په خپله کتنه کې په افغانستان کې پر یوه ټول شموله سیاسي سیستم ټینګار کړی دی. هلته ایران افغانستان ته وسلې سپاري، دلته له هند سره په کابل کې ټول شموله حکومت غواړي. اغلی بارکزی، دا څرنګه سیاست دی؟
سلامونه اونیکی هلی تاسو ته محترم اوریدونکو قدرمنو میلمنو ته. زه فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې هر ملک په شمول د هندوستان د خپل او ایران پاکستان د خپل ګټو پر اساس باندې خپل سیاستونه ټاکي. هغه په دې معنا باندې چې یو هم نه غواړي چې د افغانستان سره ژور اړیکې او روابط ولري، او د دې تر څنګ نه غواړي چې خپل روابط قطع کړي. همدارنګه په عین وخت کې لکه څنګه چې دی د طالبانو سره په صلاح او مشوره کې دي، د طالبان د مخالفینو سره هم دی په خبرو اترو بوخت دي. لکه چې د هر ملک ملي ګټې او ملي ستراتیژي او ملي امنیت دی لپاره حکم کوي چې دی باید د مختلف ډلو سره اړیکې وساتي. متاسفانه په افغانستان کې د ملي امنیت او ملي ګټو په خاطر باندې منګه دومره پوهې ته نه رسیدلی چې وشو کولای ټولې خواوې سره خپل اړیکې وساتو. که چیرته په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ وینو طالبان ډېر نږدې شوي دي چین ته، روسیې ته، ایران ته، هندوستان ته، او دا په داسې حال کې ده چې بل خواته امریکا، ناتو هیوادونه، اروپا، آسټرالیا، جاپان، دغه ملکونه بیا ډېر نه غواړي چې کوم سیاست طالبان لري او کوم نفوذ چې چین او روسیه دنه اوس په افغانستان کې لري یا پاکستان لري هغه ته زمینه برابره شي چې افغانستان د هغوی په لاس کې ولویږي. نو وضعیت په عمومي ډول باندې زه نشم ویلی چې ویم چې هندوستان یا مثلا ایران په تاریخي ډول باندې کېدای شي د طالبانو ملګری شي یا همغږی شي، مګر ایران، پاکستان، چین، روسیه د امریکا نه د ایستو او د ناتو نه د ایستو په برخه کې طالبانو سره نظامی، استخباراتي، مالی، حتی بشري نیرو ورته ورکوله تر هغه وخت پورې چې امریکا نه افغانستان نه وته. حتی د هغو د وژنو په خاطر باندې هم طالبان پیسې ترلاسه کولی، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر جر پیسې ته ضرورت لري او دغه منابع مالی منابع سربیره پر دې چې یو برخه ده مخدره مواد و د قاچاق و، مګر نور ملکونه هم په کافي اندازه طالبانو سره مرسته وکړله چې دا شل کلن جګړه وساتي دننه په افغانستان کې.
قانی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، هند او ایران په افغانستان کې څه غواړي ستاسو په باور؟
مننه ستاسو ملبلو ته سلام کورم ودان. زه فکر کوم چې هند د باندونګ په کنفرانس کې همیشه د افغانستان په اړه د سیاستونو په لوي پات شوی و چې افغانستان د یو غیر منسلک هیواد په توګه باندې له سیمې سره پیاوړي روابط وپالي او دغه پیاوړي روابط د دې لامل وګرځي چې سیمه ثبات ته ورسېږي او سیمه کې یو رقم استقرار رامنځته شي. ایران وقتاً په وقتاً په غربي بلاکونو کې اوسېده او د شاتر وخت پورې له افغانستان سره ښه روابط درلوده، خو له شاره وروسته تقریبا په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې د ایران مذهبي رژیم په افغانستان کې هم لسانی پانګونه کوله، په لسانی بنیادونو یې پانګونه کوله او هم یې تر څنګ په مذهبي بنیادونو باندې پانګونه کوله او هغوی په ګارده چیغه وهله چې خپل انقلاب صادروو. په افغانستان کې چې د ډلې ډلګۍ جوړې شولې په مرکزي سیمو کې چې د ایران څخه یې دغه کوله، هماغه د کم شیګان له دې د پخوا به افغاني شیګان افغاني شیګان او دوی به کوشش کوي چې هغه افغاني رنګ وروغن وساتي، خو له دې وروسته تقریبا هغه تو د یو رقم لونګۍ وو. ځینې ادبیات په مذهبي وازونو کې یا دغه دا تبدیل شو ایراني دغه ته ولاړو. او زه فکر کوم چې په اوسني حالت کې چې طالبان راغلي دي، دواړه هیوادونه دې ته اړ دي چې په نویو واقعیتونو باندې، په نویو ځمکنیو حقیقتونو باندې تمرکز وکړي یا فوکس وکړي. نوي واقعیتونه دا دي چې دوی باید په دغه سیمه کې دغه نیابتي جراثیم چې راټول شوي دي او دا د افغانستان څخه یو خوړین ځخل جوړ کړی ده، دغه دغه خوړین ځخم جراثیم باید دې رګونو ته ونه ننوځي، یا دې باید یو کده کم کوشش وکړي چې د افغانستان له بې ثباتۍ څخه د دې په هیوادونو کې د بې ثباتۍ هغه خدشه چې څرګندېږي هغه کومه دغه پیشبیني چې کېږي د هغې مخه ډک. ایران په اوس وخت کې په بلوچستان کې له سنیانو سره ښه دغه نه لري په داخلي ارتباط باندې، دا اندېښنه خامخا لري. موږ کله چې د ایران مطبوعات لولو چې د بلوچستان پیسه کې د ایران هم اندېښنه شته او یو متوقع خطر ورته موجود دی. پاته شو له هند، هند له مرکزی اسیا سره ډیر قوي دغه لري، یو نوې اقتصاد دی په نوې حالت کې راغورېدل دی او په ډیر سرعت سره پر مخ ځي. د دوی مارکیټونه، د دوی نړیوال تجارت، سیمه ایز تجارت او د دوی د انرژي اړتیاوې هغه حتی رسیدل دي چې دوی په دې سیمه کې داسې مفادات لري چې له مرکزی اسیا سره چې هغه مفادات ته باید ژوند پاته شي او تر وسه وسه کوشش وکړي چې هغه مفادات
ته ورسېږي. مطلب دا دی که په کابل کې هر څوک واکمن وي، هند غواړي سلاغه سره رابط بهتره کړي؟
هند له لوی سره ښه، هند همیشه په افغانستان کې له چپ رژیمونو سره هم دغه ښه تعلقات ساتلي دي، له راستي رژیمونو سره. هغه د افغانستان جغرافیه او سټیټ یا د مملکت ته ګوري، هغه ډلو ټپلو باندې سرمایه ګذاري نه ده کړې. هند همیشه د افغانستان
نو هند په اوسني شرایطو کې له اسلام آباد نفوس ته باید تشویشونه کې
بالکل یې کوي. او د هند یو ماموریت دا ده چې د پاکستان نفوس شنډ کړي، یا د نفوس دغه غځېدلي رګونه یې شنډ کړي، او هغه یوازې له دې لارې کولای شي چې هند په افغانستان کې فعال رول ولوبوي، مثبت فعال رول. هند یوازنی دی دغه لپاره دا کار نه دی کړی. هند یعنی ترورستانو باندې سرمایه ګذاري نه ده کړې، په نیابتي دغه لښکرونو باندې دغه نه ده کړې، هغه په مدني ابزارو باندې او په دغسې پروژو چې هغه د افغانستان لپاره عمل منفیاوې د هغوی باندې کړې، او دا یو مثبت سیاست دی. او افغانان دغسې سیاستونو ته په درنه سترګه وګوري، څوک چې موږ ته جنګیالي رالېږي جنګیالي نه رالېږي، موږ ته انجینران راولېږي، موږ ته د ډېرو سترو پروژو چې افغانستان ته مدنیت راوړي، ژوند راوړي،
پامدی برخه کې باید هند او د ایران روابط له طالبانو سره په دې ارتباط بده بهیر صاحب نظر هم واخلم، بیا به د افغانستان نورو ګاونډیو ته هم مخه کو. بهیر صاحب
بله، لمړی تاسو تاسو ملمنو ته سلامونه او دوستانه ته. زه فکر کوم چې هر هیواد د افغانستان په رابطه باندې د اسلامي امارات د راتګ نه وروسته تشویش درلودو، ځکه طالبانو د هویت په رابطه باندې، د طالبانو د ایدیالوژۍ په رابطه باندې، د جګړې پر مهال باندې په شلو کلونو کې تشویش نه زیات و، تبلیغات هم شوي وو. نو داسې معلومیږي چې هند او ایران یو د هغو هیوادونو نه و چې طالبانو په رابطه باندې په افغانستان کې د نفوس په برخه کې یا طالبانو د حکومت په برخه کې تشویش جدي لرلو. د تو وجه نه و، یو دا چې هند د پاکستان سره سیال دی او په عین وخت کې د طالبان ایدیالوژي او د هند سیاست د افغانستان په رابطه باندې یو متضاد ټکر او یو متضاد غوښتنې یا منافع بلل کېدل. او همداسې ایران خو ډېر واضح دی چې د شیزم په برخه کې په دنیا کې پیژندل شوی ملک دی او د افغانستان په شلو کلونو کې واضح لاس لرلو او دلته یو قسم د افغانستان او د افغانانو تر مابین د شیزم د مختوړلو لپاره تشویشونه راوپارول. بالاخره هغه تیره دښمنی چې د طالبانو د ایران تر مابین و هغه هم یو تشویش و ایران. خو داسې معلومیږي چې ورځ تر بلې پورې طالبان په افغانستان کې د حاکمیت په اساس باندې یو واقعیت بلل کېږي او د سیمې هیوادونه خصوصا ګاونډي هیوادونه بل لار نشته چې یوازې دا چې باید د حکومت سره تعامل وکړي، خپلې غوښتنې په سیاسي او ډیپلوماټیکه توګه باندې ورسره مطرح کړي، نه د تبلیغاتو او د دښمنۍ د وجې نه. د هند راتګ افغانستان ته یو ښه پایل و چې په مقابل کې اسلامي امارات یا طالبانو ډېر واضح ځواب ورکړ چې شي اړیکې غواړي. د دفاع وزارت ډېر واضح وویل چې نه تنها دا چې اړیکې غواړي بلکې د هند په کومک باندې به ټکاو کوي، تر دې پورې چې دوی ته په فنی برخه کې، په دفاعي برخه کې یا په نظامی برخه کې د هغوی نه هم د شو اړیکو او د کومک امکانات ولري غوښتنه وکړي. ایران طبعا د یو د هغو هیوادونو نه دی چې لا تر اوسه پورې د افغانستان د سیاسي مخالفینو کوربه یادېږي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي. په پایني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت پرلای دی، هغوی ته ډیپلوماټیک اړیکې شروع کړي دي په افغانستان کې. د ایران دوی به یو علمي او سیاسي سیاست ته مخینه افغانستان ته راځي او د افغانستان سره به خپل علاقات جوړوي.
کور ودان لې به خبرتیا وروسته به د افغانستان د شمالي نورو هیوادونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان د اړیکو او د طالبانو ترمنځ د روابطو په ارتباط د شکرې بارکزي نظر وخلم. خو به خبرتیا
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سیمې ته هیوادو اړیکې له افغانستان سره او د طالبانو حکومت ته د نړیوالو اندېښنه په دې موضوع باندې بحث لرو. د خپرونې میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی، د سیاسي چارو کارپوه عصمت قانی او د افغان رسنیو د مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالجبار بهیر. اغلی بارکزی، د افغانستان په شمال کې د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان او د طالبانو روابطو ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ بهیر صاحب مخکې دا خبره وکړله چې د سیمې هیوادونه هڅه کوي چې له طالبان سره رابط نشتی کړي.
کله چې د سیمې هیوادونه ما مخکې وویل چې دوی غواړي هر هغه کومه ډله چې په افغانستان کې اوسي خپل رابط نږدې وساتي، مخصوصا په داسې وضعیت کې چې اوسنی شرایط افغانستان مخصوصا هغه مختلف نور تروریستی ډلې چې کوم هلته فعالیت لري شتون لري. د هغوی نه هر ملک زموږ هر ګاونډی د خطر احساس ورسره شته او دوی نه غواړي چې د دې ملکونه افغانستان په رقم باندې شي، یا د افغانستان په رقم باندې نظام ولري، او یا هم د سیاسي مخالفین مخصوصا مذهبي تنلارو ډلو لخوا څخه چیلنج شي. نو ځکه دوی وغواړي و نه غواړي خپل رابط افغانستان سره ساتي. خو د دې ترڅنګ موږ نشو کولای چې د روسیې نقش دلته هیر کړو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې منځنۍ آسیا ملکونه هر یو وغواړو نه غواړو د روسیې د سیاستونو تر لاندې دی خپل سیاست مخته وړي. که څه هم ادعا ده چې دوی غواړي ښه رابط وساتي، مګر بیا هم هغوی خپل تشویشونه هم په وار وار ویلې دي. حتی تر دې حده پورې موضوع رسیدلې ده چې توغندي د افغانستان په خاوره باندې د هغو د خوا څخه ویشتل شوی ده. یعنی موږ یو پایدار خارجي سیاست دننه په افغانستان کې نشته. هر ملک احساس د ازادي کوي چې د افغانستان په خاوره باندې او د خپل ملي ګټو په خاطر باندې او د خپل دښمنانو سره د جنگ په خاطر باندې
تاسو مخکې روسیې ته اشاره وکړه. کېدای شي ځینې کسان دغسې یو نظر ولري چې روسیه شاید په باثبات افغانستان کې خپلې ګټې ونه لري، ځکه چې که افغانستان باثبات وي نو د منځنۍ آسیا په هیوادو کې د دوی نظامي حضور څه معنا لري، فرضاً په تاجکستان کې، نو ځکه دوی ممکن ګډوډ افغانستان وغواړي.
هیڅوک روسیې ته یا پاکستان ته یا ایران ته یا هندوستان ته یا چین ته، هغوی ته د هغوی خپل ملکونو ثبات ډېر ورته مهم دی، د هغوی خپل ملي ګټې ورته ډېر مهم دی. منځنۍ آسیا هیوادونه سربیره پر دی چې دی فکر کوي چې روسیې مشر ورده خپل سیاسي اقتصادي نظامی فرهنګي تعلق د ماسکو سره نه بیلیدونکي دی، ګڼي چې مونږ تر ډیره هده پورې وینو د روسیې نفوذ د دوی په سیاستونو کې، مخصوصا د روسیې عسکرو شتون په مارس کې. حتی هغه وخت چې ناتو ځواکونه هم دلته وه، دوی د دې قاچاق مواد مخدر په خاطر باندې، یعنی انګېړنه دا وه چې دوی د هغې مسایل په خاطر باندې د افغانستان په مارس کې تاجکستان، ازبکستان او نورو ملکونو سره یې مرسته کوله. مګر هر ملک د خپل ګټو په خاطر باندې، د افغانستان ملي ثبات چا ته ګټه رسوي؟ آیا کوم اقتصاد چې پاکستان په تیر 40 کلنه جګړه د افغانستان او دوی خپل اقتصاد او ملي سرمایه او حتی اتمي وسلو ته لاس پیدا کړل، دوی د افغانستان په ثبات کې دې شیان ته لاسرسی کولای شي ولري؟ طبیعي خبر ده چې نه. نیابتي جنګونه متاسفانه افغانستان نن د ټول رقابتونو میدان ګرځېدلې، نن او پرون دواړه همداسې وو. تاسو ولیدل چې د سړې جګړې په دوران کې دا افغانانو چې وژل شو او دا د افغانانو نه استفاده وشوه، د دوی د اعتقاد او باور نه استفاده وشوه. سربیره پر دې چې فکر کوم چې اوس موږ په ما تیر خبرو باندې لګیا یو، مګر د افغانستان خلک باید لږ ویښ شي چې نور د اسلام په نوم باندې جنګ اصلا که د قدرت جنگ ده، یعنی دینی مذهبی جنگ نشته. او نن سبا متاسفانه تا افغانستان که دسی ناورین روان ده چه طولیدلی کلونه کلونه بلکه نور لسیزه وقت بدوام
منده.
و ستاسوینه چه ایغور دلی پا افغانستان که سر بیره پرده چه چین کافی اندازه پیسه طالبان تا ورکرلی او دیر پا غیر میاری دول بنده ده افغانستان مادن استخراجی او قراردادونه لاسلیک کړل طالبانو سره، مګر اویغور موضوع په افغانستان کې یو
مننه اخلي بارک زمدي مسلې ته راتلم. او مننه د اویغور احتمالي موجودیت په افغانستان په دې برخه کې به د بهیر صاحب نظر واخلم. بهیر صاحب، آیا پکینګ په افغانستان کې اویغور وسلوالو ته تشویش نه لري ځکه چې د طالبان تر راتګ وروسته د افغانستان په شمال کې چې په کندوز کې داعش په نوم کوم حمله وشوه د هغوی مسؤلیت د اویغور وسلوالو واخیست؟ بهیر صاحب،
بله، دا طبیعي ده چې افغانستان کې تیرو لسیزو کې متاسفانه د مختلفو ډلو یا د مختلفو پروژو په اثر د افغانستان داسې استازولي شوې ده یا د افغانستان داسې وړاندې شوی دی چې ګواکې دلته ستونزه ده. خو زه فکر کوم چې بعد ستونزې به په واقعیت باندې وي، خو د غور مسله یا بعضې ډلې چې لا هم په دې ټینګار کې چې په افغانستان کې تروریستي ډلې فعالیت لري، موږ لس میاشتې د طالبانو د حاکمیت لیدلی دي چې یوازې د داعش ډله چې طالبان هم اعتراف پرې باندې لري او وایي چې د مقابلې دپاره یې تعهد کړی دی، ژمنه یې کړې ده چې دوی په داعش ته اجازه نه ورکوي. د بلې ډلې سرګند فعالیت او یا داسې فعالیت چې وښیي چې دوی فعال دي نه دی لیدل شوی. غور که هغه ډلې چې د انفجار نه وروسته یو څه نشه شول، هېڅ شواهد دا نه ښیي چې آیا دا واقعا هغه ایغور چې د چین دپاره تهدید دی او چین ته نه تشویش لري د هغوی استازولي کوي او که نه کوي، او یا هم دا چې دا د افغانستان کې د داعش د هغو تبلیغاتو برخه ده چې غواړي افغانستان نارام وښیي. چین تشویش لري، ګاونډي ملکونه به د بعضو ډلو د وجود نه تشویش لري، خو زه فکر کوم چې دا یوازې د دوی د تشویش دوی حق لري تشویش ولري، خو دا تشویش به د افغانستان د خاورې نه دی، اصل په اساس باندې او یا هم د واقعیت په اساس باندې تر ډېره پورې ناسم وي. افغانستان اوس یو حاکمیت لري او افغانستان د حاکمیت په نتیجه کې د سمونې په طرف باندې روان دی، او احتمالا چې په لنډ وخت کې به د هغو تشویشونو او یا هم د هغو فعالیتونو په برخه کې چې یوازې تبلیغاتي جنبه لري او ویل کېږي په افغانستان کې تورستي ډلې دي او یا په افغانستان کې تورستي ډلې فعالیت کوي، ډیر واقعیت نه برملا ده کښې چې
بهیر صاحب د نړیوالو د راپورونو لمخې فرسن وایي چې القاعده پیاوړې شوې ده. حتی په روسیو کې داسې یو راپور خپور شو چې ایمن زواهری د طالبانو د مشر بیعت کړی دی چې بیا تایید شوې البته دا خبره نه ده، او د داعش په برخه کې خو هم اندېښنې شته. نو داسې خو هم نه ده چې د نورې ترهګرې ډلې چې پخوا ویل کېدل چې دا شته په افغانستان کې او دا له منځه تللې دي.
بله، ما وویل چې زه یو د تبلیغات ورته ووایه او که د راپورونو برخه ووایي، صحیح ده چې راپورونه نړیواله کچه باندې تر ډېره پورې د هغه معلوماتو په اساس باندې بناوي چې دوی یو ډول د لرې نه معلومات اخلي. یو د افغانستان واقعیت دی، په افغانستان کې شل ډلې یادېږي یا پنځلس تر شلو پورې ډلې یادېږي، نه قانونونه اخیستل شوي دي. حتی په تېر نظام کې چې لا ډېر واضح ده خبره په ډېر ټینګار باندې کېدله چې طالبان د افغانستان د امنیت لپاره اصل نه دی، یا باید د ټولو ډلو مقابله وشي، او ټولې ډلې یو نوه تروریستي ډلې یادېدلې، خو د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې هېڅ ډله د هېچ چا لپاره تشویش نه شوله. داعش هم تر اوسه پورې زه په دې نظر باندې یم چې په افغانستان کې داعش نه د یوې ډلې په اساس باندې بلکې د یو پروژې په اساس باندې تهدید دی، او دا تهدید هم تر ډېره پورې افغانانو ته د خارجانو ته تر اوسه پورې د افغانستان نه تهدید نه دی شوی. انفجارونه تر اوسه پورې لا دا نه ده معلومه چې آیا دغه داعش په افغانستان کې انفجارونه کوي او دغه چې په غاړه باندې اخلي. همدغه داعش ته چې په سوریه او عراق کې عملي دی، او د هغوی مرکزونه، د هغوی سټرکچر او بنسټ هر څه سره شریک دي، او که یوازې
پام دې برخه کې به د قانی صاحب نظر واخلم، بیا به اوریدونکو ته مخه کړو. قانی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ترهګری ډلې د بهیر صاحب خبره هم نو څه شوې چې ویل وایي تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعاله دي؟ البته د نړیوالو راپورونو له مخې خو القاعده فعاله ده.
بله، یعنې که موږ تاسو په یو ډېر لوی تناظر کې یا په یو ډېره لویه بدید کې یو ډېره لویه زاویه کې وګورو، دغه سیمه چې موږ تاسو دلته ځینې کلیږو یا دلته کوم حالت چې رامنځته شوی دی، دا جنګ چې دی یا نیابتي جګړه چې ده د افغانستان پر خاوره باندې، دا اصلا د امریکې او د امریکې د متحده ایالاتو د روسیې ترمنځ دغه ده. او زه فکر کوم چې موږ ته داسې احساس کېږي چې تر یو ځایه پورې القاعده، داعش او ډېرې نورې افراطي بنیادګرا ډلې د امریکایي دسترخانه سره جوړې شوي، امکان نه لري چې پاکستان په دغه توانایي په دغه حیثیت په دغه لرزانده حیثیت باندې دی وکولی شي یو دومره لویه تروریستي پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتي فوکس څخه بغیر دی دغه کې دا پروژه دغه کې تمویل کړي، یا روسیا داسې دغه وکولی شي چې مرکزي آسیا په دې مسله کې کوم دغه کې دفاعي اقدامات کوي یا اقدام په رول لري، دوی د روسیې له دغه څخه پرته دا کار کوي. دغه سیمه د ډېرو سترو قدرتونو د منافعو د مفاداتو د تصادم په نقطه بدله شوې ده افغانستان. او زه فکر کوم چې دې جګړه کې په دې نیابتي جګړه کې له ډېرو مرمزو له ډېرو پیچلو قوتونو څخه کار اخیستل کېږي چې هغه دا تروریستي ګروپونه دي، او دا آنن پانن جوړېدای شي، آنن پانن استعمالېدای شي، او آنن پانن دغه کېدای شي کنه صحنې ته راغلل کېدای شي. موږ په تېرو وختونو کې ولیدل چې داعش یو دم راغی ننګرهار ته، ولته شینوارو راواوښتی، په ډېر جدي تهدید باندې بدل شو. د دې په نتیجه کې هغه د مور بمونه و په افغانستان باندې ولوېد، بېرته حالت چې ورته کوي نارمل غوندې شو. یا مثلا د دغه له ایران څخه په ډېر لنډ موده کې یو دغه ګروپ راغی چې هغه دغه په سوریا کې جنګېدلی و، دلته په کابل کې دغه اثرات راښکاره شو، یو رقم تشویش ایجاد شو. دا ټول یو دغه استخباراتي روډ بیس دی، یا استخباراتي لارې، یو استخباراتي نقشه ده، یو دم یو څه رامنځته کې او بس دی دغه کې. زه فکر کوم چې دغه ډلې چې دي، دا تروریستي ډلې په افغانستان کې موجودې دي، په افغانستان کې آنن پانن د دې د جګړې، ځکه په افغانستان کې هغه بنیادي قوت چې دغه سیمیز منیجمنټ یې کاوه، یعنې د کلي خان، د کلي ملک، د کلي مولا او د اقوامو ترمنځ پیوستون، هغه یو قبیلوي دغه قوتونه چې دوی غوښتل د خپل سیمه په خپله باندې کنټرول کړي، هغه قوتونه ډېر بد ځپل شوي دي. هغه محلي، هغه سیمیز اداري دغه قوت چې په افغانستان په کلیو کې، هغه په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې دومره بد وټکول شو. یو ځل خو خلکي امرالو د چپې پر چاړه باندې دا خلق على الأول ستة خور خاني وملكي وفلاني ودنجي وداي وهاي وفيودالي وأفغانستان فيوداليزم ولا كفيزم ممتاز فتح كلي والو دقول كي لغا وستي فيوداليزم يو ابتقائي مرحلة وعبيت ورزني وطلي لانو خوب بلواري عم داغا دغارا إخوانيانو داغا دا قماندانانو أغا محلي سبنجيني شاقي بديت وان منديد اللو داشي محلي إدارة وساتي أغا يوهل بل دل دانور خلق رالو داوش حاکمان دیدی خلق هم دغه دغه د محلی دغه سره چندان دغه علاقه کنه او خوله او پنتیجه که اغا مثلا نو پیل لپاره افغانستان که دغه یو دیر دغه چه دی ونس آغا چه چه ملت دیو ملی دواک یا دیو ملی دید للوری سقره ولا چه خپل رول ادا کی په اداره کی
مننه قانې صاحب مننه مننه
قانې
صاحب د افغانستان او پاکستان پر روابطو او د په دغو روابطو کې د هند او د افغانستان د روابطو په ارتباط وړاندې په خبرونه کې ل میلمنو اوریدل شو او همدارس د نړیوالو روابط له افغانستان سره څنګه دي خو له بي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ له لارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
د ټلیفون شمیره مو د 00420221120451 تکراروم 00420221120451 او د واتس اپ شمیره مو ده 00420221120 تکراروم د واتس اپ شمیره 00420221120 او تاسو کولی شئ چې دا سکایپ لري هم پرې خبرونه کې برخه واخلي او ریډونکو ته مخه کو آزادۍ په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
چیور لپتا سلام او اوریدونکو په شمول میلمنو ته هم سلام او هم در در سره پاړی کا کین لغمان
علیکم السلام مهرباني
جما خو دا نظر دا ساروان سه او شیبر سه کال قاعده دا او غوریان دی او کدايش تا کنه سي دي سيمي هوادونه او استخبارات و نه غواړي هغه په دې علاقه کې اول خو خارجي ستن هم دغه جوړ کړي دي کنه لکه څنګه سي تیر نظام نه دی طالب کمربند تاو کړی و همدغه سي اوس طالب نه دی داعش کمربند تاو کړی ده او چې دوی پوره د هغوی غوښتنې ونه مني نو همدغه سي به پیدا علاقه را تنګوي لکه څنګه چې په تیر حکومت باندې را تنګه کړله او د اسامه بن لادن راوتل په ابتاباد کې دا یو غاټه نښه ده چې بس ټول هر شی چې دی عمل ته دي د مجاهدینو په وخت کې آیات آباد ټول او ابتاباد او مرې دا ټول همدغه القاعده پکې اوسېدل او ټول هلته سب دي کنه په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې وجود لري خو دغه سې څوک کاني نه دي کنه نو نړیواله مسې لګیا دي شیبر ته بولا کې په پښتو په شو په جنگ کې توره کړي نه ولا کې په خبرو کې توره کړي او نه آینده توره وکړي دغه ما نظر وبېته خپل افغانان متوجي چې دي خپل افغانان خبره دغه وږي دا خپل افغانان متوجي چې او کبا په خانه باندې اعتماد وکړي چې جنرال عبدالرازق خوندې کانه به کیږي چې کاټنه لا رولاړو نه طالب کاټنه لا دوښته او نه
مننه هم درس بل اوریدون کې ته مخه کو واسه دې سپوک پروګرام نه مهرباني وکي
السلام علیکم شپږ سم محترم حضرت سلامونه تاسو ته تاسو ملمنو ته تخنیکی همکار محمد خان مبارز مده هلمند تاسو سره په تماس کیم
مهرباني
شپږ سم محترم لکه څنګه چې دا شل کال د غناری او افغانستان کې شل یو شدلې دي خو هغه د امارات پر اتلو سره تاسو ولیدل چې یو بغیر له دایشان نه بل کوم داسې ډله سرګند نه سو نو زه دا فکر کوم زما دا تحلیل دی چې دغه نړیوال دغه
مبارز صاحب ابل اوریدونکو هم په دې هغه باندې خبرې کولې د تروریستي ډلو په ارتباط دا په خبرونه کې یاد شو اصل موضوع مو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو روابط په دې برخه کې تاسو څه وایئ
محترم شپږ سم محترم روابط خو هغه دی وس یعنی یو هغه دی چې رسمي اعلان نه لري کړی نو دغه د زمر اساس سیمې وادونه چې د عام غاړي طالبان سره اړیکه ونیسي ځکه چې دغه طالبان دی په سترګو باندې ویني چې مثلا د خپل اولس کلک ملاتړ ورسره دی خو یو اندیشنام دین لري یعنی دغه طالبان سره وس مثلا شبیرګه تاسو پاکستان ګوري چې هر وخت دلته دی پر بارډر باندې راووري یا په دغه پله باندې راووري نو په وړاندې اسلامي امارات مجاهدین د غو سره مثلا جګړه کوي، نه غواړي چې خپل خاورې ته پرېږدي. نو دا بیا دوی د ځان لپاره یو ګاش بولي په دغه برابر کې، دوی نسي منلی. داسې دوی او داسې لاسپوڅي حکومت په افغانستان کې غواړي چې هغه د دوی ګټې ورته خوندي کړي. که ایران دی، هغه داسې حکومت غواړي چې د افغانستان ګرد اوبه وروانی، که پاکستان دی، د اوبه پر برابر، همداسې د ډیورنډ کرښې پر برابر. خو زه دا اطمینان لرم، زه ټولو هیوادوالو ته دا اطمینان ورکولی شم چې انشاءالله اسلامي امارت به د خپلو ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو سره د هېڅ یعنی د یو ګواښ په مقابل کې، د یو هیواد په مقابل کې نه درېږي. غو دغه شل کاله دا ثابته کړې هم ده. نو په داسې د بدوی په دې باندې ډاډه اوسي او د حکومت شاته دې ودرېږي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په سپوک پروګرام دی، تاسو را سره یاست، مهرباني وکړئ. تاسو را سره یاست فکر کوم د دې اوریدونکو سره نه اورو. د اسکایپ له لارې یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، ازادي په سپوک پروګرام دی. تاسو زما شخه اورئ؟ مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. دا اوریدونکی را سره نه اوري. بل اوریدونکي ته به مخه کړو، ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. که چېرته تخنیکي مشکل وي چې اوریدونکو سره نه اورو، مهرباني وکړئ تاسو یاست په لاین کې.
مننه کوم سلامن نکلی مومن از مریالی سمجم د کندهار ولایت پنځوي یو لسالی زنګ ابا ته کول بار.
مهرباني وکي تاسو ژغاورم. لدی اوریدونکو سره نه اورو، یو بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکي اوسری په سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کې اسمه مهرباني
وکړئ. مهرباني شي بار سره خبره دا ده، خبره خو ټول دنیا اوري چې لکه شهره سیاست مدارانو یا ټول زمون ملک چې راي ځ خپل په سابقه رژیم کې ګوره ده، خپل منصب دی وردو د نظامی ولم. زمون د ټول مشران چې دی په یو ګلم باندې راټولېږي، اما بیا صحیح قضاوت نه کوي. ټول چې خارج ته لاړ بیا په افغانستان تفسیر کوي. اما دوی دغه دوی ول چې دا مخه شکریا بارزای خور د دغه حکومت پر راس کې ولا، اما ول د سالم مشوره نه ورکول دغه دولت ته.
بل مننه.
یو صحیح مشوره ورکړي، هر چا د خپل په خاطر، د خپل نفس په خاطر باندې خپل کارونه خارج ته ورسون. دغه نظام همدغه خلک همدغه تر اوسه پورې همدغه بدبختۍ کې روان دي. هر چا خپل بلډینګونه پکې جوړ کړي. ما خو یو منلو چې په صحیح طریقه باندې دوی کار کړی وای. نن د افغانستان فوجان پر دې کې څوک ګدایي کوي، څوک دامیږي، څوک د شپې ځای نه لري.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. وربه شو میلمنو ته تر ډیره پوری تبصری وي دا ورستی نظر اغلی بارکزی تاسو سره چې مهرباني وکړي.
مننه. کاشکې زه د نظام طرف کې وای او دومره قدرت مې درلود چې تصمیم واخلم او قدرت او صلاحیت د اجرا باندې درلود. په هر صورت کله ناکله زموږ خلک داسې فکر کوي یو څوک چې میډیا کې ډېر غږېږي هغه به ډېر قدرت مني. مګر په هر حال زما وظیفه مخکې او وسم هماغه ده چې د افغانستان په صلاحي هغه وایم. زه غواړم یوې نقطې ته اشاره وکړم. مخکې د پروژو خبره وشوله چې دا سیاسي ډلې په افغانستان کې جوړې شوې دي یا هغه مخکنۍ چې دا مسائل چې تاسو غواړئ چې برته هغه باندې وغږېږي په افغانستان کې د خارجي رابطو په اساس باندې هم زه فکر کوم هر ملک مخصوصا د سړې جګړې په وخت کې موږ ولیدل چې د مجاهدینو په رقم باندې یو پروژه یې جوړه کړله، د ښکاله ور باندې سرمایه ګذاري وکړه. مګر هغه د ښکاله پروژه د درې کلنې پروژې د طالبانو په راوستو سره ځکه چې بیا د هغوی منافع د مجاهدینو لخوا څخه نه تامینېدل طالبان یې ورته جوړ کړ. نن هم د طالبانو پروژه مخ په ختمېدو ده، یعنی تقریبا 50 کاله دی نه هم استفاده وشو. اوس راځي د داعش په نامه باندې یو بل پروژه روانه ده. سربیره پر دې چې زه تعجب کوم چې څنګه زموږ اکثر ګډونوال په دې باندې معتقد نه دي، مختلف نه دي چې نور تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري.
دو احتمال شته. یا بدایی که دی دومره خلای معلومات سره مواجه و مخامخ دی پا تخنیکی لحاظ پا استخباراتی لحاظ بنده. البته مونگه داغ خلا دو دی پا اوامر و بنده هم بینو. خلق بندیان کیهی او دا دوی سیاسی مشران خبر ندی و اینا مونگه خلق ندی نیولی دا توتیه دا سیسه دا بیادری میاشتی روست و ای او ولا مونگه خوش کرد. یعنی دا هغه یو رقم تا وضعیت دیچ طالبان هم یو لاس یو خلا او یو حکم و اداری لانده ندی هر یو جانت دی نو زکر دوی نشی که ولا چه تفکیک و کی زکر چه دوی نیچار یا طبیعت هم ده هغه ترورستی دالو پر رقم بانده و او ده چه ده دوی سره همکاری که ولا فکر کم تر طول خب خپل طالبان پیگی چه سمره مختلف دلی پا شمول دوی غورو دلتا فعالیت دلوده نو زکر ده سیمی هوادو نه هم غواری چه ده غی رابط طالبان دوی غورو سره دلوده ده ازبکستان تحریک اسلامی سره دلوده ده تاجیکانو سره دلوده ده متاسفانه حتی من گوینو چه دی غواری متاسفانه پا افغانستان بانده ده تا پاکستانی طالبانو چه پاکستان پا تیر شل کالو که ده غچغی وحلی چه از من پرزید بانده ده نه پا افغانستان که پر اسمی لحاظ بانده پاکستانی طالبانو سرم رسته که یه خوندن سبا من گوینو چه آغای بیخی پر اسمی دول بانده ده افغانستان پسر بانده و تا پول شل حالان چه افغانستان دونه ظرفیت ندلوده پتی شل کلونو که چه پاکستانی طالبان تا لکه چنکه چه پاکستان افغانی طالبانو تا جای ور کرل او غوی نه گتا واخسته ده خپل گتو بخاطر بنده افغانستان ده غزرفیت دلو دلی وای چه ده پاکستانی طالبانو نه ده پاکستان پزد بنده گتا اخسته له
یعنی او بخشه ستاسو مطلب داده چه ده پاکستانی طالبان طالبانو را دعوت کردی؟ یعنی بخوادل تنو فعال پا افغانستان که؟
متاسفانه پا کم رقم بنده چه نن طالبان غواری وساطت و کی دو غوی او اسلام آباد تا منز که زه فکر کم دا حقا تاریخی طور ده چه دی غواری در افغانستان بسر بنده کی دی او دی خپل ده پاکستان نظامی مداخلی تا لار خلاصه زه غوارم پا چو عادی الفاظ پاسته ویمه که دری تا لور انتحاری عملی پا پاکستان که وشی البته پاکستان سیاسی اقتصادی وضعیت تاسته بهتر معلومه ده او داغه پاکستان خپل وی چه دا زمانگ پاکستانی طالبان کری دی خواه پاکستانی طالبان چیر ته ده مقره افغانستان کری حتی پاکستان دا ازان ته هم جرات وکی بغیل دی حملونه چراش بمباری وکی اغا ورکنو توغندی بوم در ولی کی اسکر بوم در ولی کی فوج بوم در ولی کی منګه خپل سرحد نشو ساتل منګه خپل خط نشو ساتل منګه خپل خور نشو ساتل
مننه په دې برخه کې به دې بهیر صاحب نظر واخلم
مننه خپل خور به څنګه وساتو
بهیر صاحب تاسو فکر کوي هغه بارغزی تاسو هغه مخکنی خبري هم رد کړلې چې نور ترست ډلې په افغانستان کې فعال دي لیکن د دې پاکستانی طالبانو موضوع مهمه ده طالبان ولې د دوی وساتت کوي بهیر صاحب بهیر صاحب ناورو
بله
استاسو آواز ډیر روسته راځي ډیر روسته راځي هلته نه پېژم ولې
زما غږ اورې اوس
اورم مهرباني
نو وساتت موضوع خو فکر کوم چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو د سیاست یو هغه برخه ده چې هر څوک غواړي د دوو قومونو تر مابین که موږ د محلي کچې نه راواخلو بیا نړیوالې کچې پورې یا د دوو ملکونو تر مابین او یا هم د یو ملک د یو ناورین په اساس باندې د هغې د حل دپاره هر څوک وساتت کوي قطر د طالبانو چې په یو وخت کې په نړیواله کچه باندې تروریزم یادېدل او د نړیوال تروریزم یو حلقه یادېدله قطر د هغوی د امریکایانو تر مابین وساتت وکول هغوی ته یې زمینه سازي وکوله بالاخره د مذاکرات کامیاب شول که دا خبره دې په اساس باندې وي چې پاکستاني طالبان په افغانستان په کوربتوب باندې وکولی شي افغانستان پاکستان سره په خلای کړي ذکر کوم چې نه دا چې دا یو عیب دی دا بلاست راوړنه وي خو تورستي فعالیت فرق لري تورستي فعالیت هغه دی چې تاسو واضح ده چې یو څوک دی یو چاپ شخصي حریم کې مداخله کوي یو څوک د چا لپاره تهدید وي دلته طالبان د تهدید په اساس باندې چاته کوربتوب نه ورکوي دلته د پاکستان حکومت راځي نمائندگان راځي او بل اخر د قومونو تر مابین ناسته کیږي او دغه په نتیجه کې یو پریکړه ترتیبه یا پریکړه اعلانېږي پټه هم نه ده براله ده دا به زه وایم چې د افغانستان لپاره کمو من حیث یو خګاوند وغوړی چې گاوند ټول کوو د موږ پاکستان په برخه کې حساسیت زیات دی. افغانان د پاکستان سره به حساسیت لري، په دې شک نشته چې پاکستان نور گاوندیان د افغانستان خیر به تر ډیره پورې نه غوړي ځکه چې د خپل ګټو په اساس باندې دي. خو کوم وکولای شي وخه هم غیر رامنځته کړو، دا به زه وایم چې د توریزم د پاللو په اساس باندې نه وي، بلکې دی وه د یوې سیمې د آرامۍ په اساس.
مننه بهیر صاحب، په دې برخه کې به مننه په همدې برخه کې به د قانی صاحب نظر هم واخلم. قانی صاحب، تاسو دغه وساطت ته په سترګه ګورئ.
بهیر صاحب، بس د سپوږمۍ غلام ګل بشي موږ له پاکستان سره هغه عملا په موږ باندې ادعا لري چې د پاکستاني طالبانو ګروپ له دغه ځای څخه حملې کوي. څو ورځې وړاندې اوولس عسکر ووژل، اتلس دپاره یې بل ځای ووژل، نورو دغو پړی پر غاړه واخیستل. بیا هغسې یو قوت، هغسې یو تنظیم چې هغه په داسې کړنو متهم یو هغه موږ راولو، یو دم دلته پر سیاسي سټیج کې وو. د هغه ماهیت خو هماغه ماهیت ته چې د هغه رول خو هماغه رول دی، د هغه وزن خو هماغه وزن دی چې په وزیرستان کې چیلنج رامنځته کړی. او که دا موږ راولو یو دم د یو ډیموکراتو سیاسي قوت په توګه د کابل په دغه باندې کېنو لوژ باندې ورته دروسي، یاره دا خو یو سوله دوست دی. اما قطر چې دغه وکړه، قطر خو افغانستان سره سرحد نه درلود، افغانستان سره سیمه ییز لانجې نه درلودې، افغاني مهاجرین یې نه درلودو، افغاني دغه قطر خو له موږ نه څوره لري وو. او بیا قطر خو خپله باندې د امریکایي دغه وسیبلې یو اډه وه، تر ټولو ستره اډه وه. موږ دا زما د زما شخصا دغه نظر دا دی چې موږ له پاکستان سره په داسې مسایلو کې ډېر حساس باید واوسیږو. دوی لکه شکرې زه د شکرې دی د اندېښنې ته ډېر سخت دغه اهمیت ورکوم چې پاکستان غواړي بلکې بلاخره د یو نظامي مداخلې لپاره بانجوی پیدا کړي. پاکستان غواړي په سیمه کې تر ټولو ډېر تر دغه لاس وهونکی هېواد دی او هغه په
کوم شیطان په دې برخه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو ته د ډیر تشویش ته دی، له خاطر لري چې دا کسان په پاکستان په خیبر پښتونخوا او سوات او پخوانیو قبایلی سیمو کې ځای په ځای کړي، وروسته کېدای شي چې دا معاهده بیرته ماته شي او په دې سیمو کې جګړې تود شي. دغه تشویش ته تاسو په سترګه ګوري؟ ګوره وایي ول چې
خشتي شي هر څوک ته په باندې، دا مسله چې استخباراتي شي او دا مسله چې یو دل تر مدني او قانوني منیجمنت خارج شي، دا نه یې تر اصولي منیجمنت خارج شي، بیا د هغه مهارول دغه دی مشکل. موږ چې بیریږو ډاریږو، همدغه د منظور اندېښنه له ما سره ده، همدغه د بارکزي اندېښنه له ما سره ده، همداسې د یو بل افغان اندېښنه له ما سره ده چې ورور په دې سیمه کې تقریبا څلوېښت کاله کړېدلي. نور دغه نیابتي ګروپونه چې څوک دې خواته راټیلوي، څوک هغه خواته راټیلوي، دغه نیابتي ګروپونه د لپاره د خپل خاور ډېره رنجوره ده، نشو پرې کولای د خاور د دغه حالت قوي. او عملا پاکستان یو دغه د پروژاکستون کې مملکت دی، چیرته چې تروریستي پروژه وي او دې بیا بیړه اخیستی وي، اولته ناست وي صاحب منه کوي د بیړې بدغ. پاکستان په دغه دغه کې متهم دی او زموږ تشویش د پاکستان د سیاستونو د اسلام آباد سیاستونو په چا کې پر ځای دی. همدغه داعش چې تاسو یې اوس خبره کوي، دغه داعش څنګه له منځني ختیځ څخه له عراق څخه له سوریې څخه د پایپ لاین کې راغی، دغه کې ننګرهار ته په اوا په راغی، ننګرهار ته د مځکې په تونل کې راغی، ننګرهار ته چې دلته یو دونه لوی دغه جوړه کړه. خو دا خپله باندې د سیمه کې دا نیټورک موجود دی، دغه جال موجود دی چې
مننه قانی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته به د نړیوالو اندېښنې راواخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ازادي څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. بهیر صاحب، د نړیوالو دندشنو په ارتباط د خبرونې په پیل کې په مقدمه کې ما د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر خبري اغلی بایر بوک خبري راوخسته، دا وایي چې د افغانستان نوي واکمنان به دا هیواد تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خورا ډیر کړاو او لوشي باعث بشي. دغه تشویش ته په سترګه ګوري، لطفا په لنډو چې په دې بهرني موضوع مو لیش خبري کړی.
د کې یو ډېر واضح تشویش یا وختنه د نړیوال چې طالبانو د دنیاوالو سره د خطر د تعهد په اساس باندې ژمنې کړې دي چې عملا دی هغه تفسیر لا تر اوسه پورې د خلکو په وړاندې باندې واضح نه دی، نو ځکه دوی تشویش لري هلته د ښځو د ازادۍ په رابطه او د ښځو د کار په رابطه او بالاخره د یوه ټول نظام په رابطه باندې یادونه شوې ده واضح، او هلته د یوه اسلامي نظام په رابطه باندې په عین وخت کې یادونه شوې ده، په هغه توافق شوی دی. دا چې اوس طالبان خپل تفسیر لري او دنیا اول خپل تفسیر لري، اندېښنې په دې کې دي چې طالبان شل کاله مخکې د یوې تروریستي ډلې په اساس باندې امریکایانو غرب د افغانستان نه لری کړل او د هغې نظام ته سقوط ورکړل، او بالاخره شل کاله وروسته بېرته همغه ډلې تشکیل وه، تروریستان ویل او د نړیوال تروریزم یوه حلقه ویل، هغوی سره کېناستل، او بالاخره موږ تاسو واورېدل چې دوی واضح ویل چې طالبان د افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان نمایندګي کوي، او نتیجه هم دا شوله چې
بهیر صاحب دلته بلې
طالبان به وکولی شي تشویش دا دی چې طالبان تر اوسه پورې په عملي شکل باندې نه دي توانېدلي، البته د دوی تفسیر دا نه تفسیروم خو په عملي شکل باندې دنیاوالو ته په دې نه توانېدلي چې یو داسې نظام په افغانستان کې رامنځته کړي چې د هغه ویناو چې دوی په خپرونو کې ویل او دوی به په هغې باندې ټینګار کول د هغې ځوابویون کوي.
د دې نتیجه به څه وي؟ مثلا تازه راپور لرو چې د بشري حقونو د څار سازمان د هیومن رایټس واچ یوې چارواکي ویلي دي چې د امنیت شورا په غونډه کې باید د طالبانو په چارواکو باندې د 1999 کال بندیزونه بیرته یاده شي. په هغه وخت کې د طالبانو 120 مشران په دې بندیزونو کې شامل وو چې سفرونو باندې بندیز لګېدلی وو، بیا د سولې د خبرو له خاطره د دوی 14 غړي آزاد شول چې سفر وکړي. یعنی که چېرته دغه رقم یو بندیزونه زیات شي، فکر نه کوي چې ستونزې به نور هم زیات شي؟ بهیر صاحب
طبیعي ده ستونزې به اوس هم زیات دي، خصوصا امریکایان په مالي برخه کې په افغانستان باندې د طالبانو د وجې نه فشار راوړی دی. نن افغانان په داخل د افغانستان کې مونږ کولای شو یو د بانک نه پیسې واخلو، شو بانکي تعامل وکولای، تجارت پیسې نشته کولای چې ترلاسه کړي بیرون ته ویسي. همداسې په نورو نړیوالو تعاملاتو باندې موږ په موږ بندیز دی او په طالبان باندې بندیز راغلو، او یا هم بیرته همدغه تشویش چې دوی وایي چې یوازنۍ د حل لار ورته وایي او یوازنۍ فشار ورته وایي چې دوی بحث لاندې نیسي، هغه دا دی چې په طالبانو بیا بیرته همغه د نویمو کلونو بندیزونه وضع شي. کله چې دا بندیزونه وضع کړي دا یوازې طالبانو په اشخاصو یا په وزیرانو باندې نه دي، دا د افغانستان په نظام باندې دي، او دا به نه تنها چې طالبان متضرر وي، افغانستان لکه دلت نشته چې د اقتصاد د ټکنالوژۍ او نړیوال د اړیکو په برخه کې متضرر وو، بیا هم متضرر دی، او افغانستان به د یو ناورین سره باندې روان وي. ښه به دا وي چې دنیاوال فکر کوم چې په دې به ډېر فوکس ونه کوي، ډېر فوکس به په دې وکړي چې طالبان هغه څه ته آماده کړي کوم چې دوی ته تعهد ورکړی دی. هغه تعهد لپاره باید طالبان آماده شي چې یو درېیم څوک پیدا شي چې دا تفسیر وکړي چې کوم نظام و چې تاسو توافق
وکړای
وو او بل اخر تاسو قرارداد امضا کړو او نن د قرارداد
یو شاته ځي او طالبان نه. اغلی بارکزی، آیا نړیوال به طالبان قانع کړي چې له ژمنو سره سم دوی خپل کارونه مخته یوسي؟
زه فکر کوم قناعت ورکول د طالبانو وظیفه ده، نه د نړیوال. دا طالبان دي چې نړیوال ته باید قناعت ورکړي چې خپل ژمنو باندې عمل کوي، ځکه نړیوال څنګه وایو سل هیوادونو نه ډیر ملکونه راځي، او د هغوی قناعت طبیعي خبر ده چې په اسانه لاسته نه راځي. مګر مهمه دا ده چې طالبان هغه اساسي اوس مثلا د بیلګې په ډول باندې مخکې زموږ ورور د قطر بیلګه ورکړله، پاکستان طالبان په رسمیت نه پیژني. عجیبه ده چې بیا یو ملک چې غیر رسمي رابط ورسره لري دوی راځي د هغوی د سولې په خبرو کې کار کوي. متاسفانه طالبان په سیاست نه پوهېږي، نه په کورني سیاست پوهېږي، نه په بهرني سیاست پوهېږي. ملک یې ناورین سره مخامخ کړله، اوس دوی مجبور دی چې دنیا ته قناعت ورکړي. دنیا څه ضرورت لري چې طالبان ته څه په خاطر باندې؟
همدا موضوع مهمه ده، وبخښئ، همدا موضوع مهمه ده. افغانان تل فکر کوي، مهربان
زه یو بل ټیکټه مشارکم. دغه دنیا د تنن هر هفته 50 میلیونه ډالر طالبانو ته ورکوي، او دا د افغانستان د خلکو په خاطر ورته ورکول کیږي. که چیرته نن د سازمان ملل متحد او یا نور هم بین المللي مرستې په افغانستان کې جریان لري، او طالبان متاسفانه دغه مرستو نه هم ناوړه ګټه پورته کوي، هم د پیسو نه ناوړه ګټه اخلي، خلکو ته نه رسي. او
دلته یو مهمه موضوع شته ده. نوې خبر دا ده چې د جون په میاشتې په همدې میاشتې کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان باندې غونډه لري، او په دې غونډه ته د بشري حقوقو د څار سازمان دا وړاندیز کړی دی چې د طالبان په مشانو باندې بندیز ولګوي. که چېرته داسې یو بندیز ولګي نو هغه پیسې خو به هم بیا قطع شي. آیا طالبان باید څه بدلون را نه ولي چې له دغو بندیزونو خلک وشکوري؟
تاسو د دوه خبرو په مابین کې تحقیق وکړئ، ځکه ډېر زر به تاسو زموږ لیک هم ترلاسه کړئ چې موږ امنیت شورا ته هم لیکلې. البته
د چا پاستازیتوب
خیر، هغه لیک تاسو وګورئ، موږ هم یو پلیټ فارم یو د ښځو او د هغه لوی ادرس نه هم لیکلې چې د طالبانو په مشرانو باندې د تک او راتک بندیز ولګول شي. ځکه افغانستان نه او د افغانستان د خلکو وضعیت نه او د افغانستان د خلکو اوسنۍ مجبوریت او بشري ناورین نه ګټه اخیستل دا اخلاقي کار نه دی چې نن طالبان کوي. متاسفانه ما مخکې تاسو ته ویل، حتی هغه طالبان فکر کوي څوک چې په افغانستان کې نه دی نو هیڅ معلومات نه لري، حالانکه چې زموږ معلومات تر دوی ډېر ښه دی، ځکه زموږ روابط خلکو سره ډېر ښه دی. تر اوسه پورې هم موږ خپل روابط ساتلي، ځکه چې کوم حتی بشري مرستې چې افغانستان ته ورکول کېږي طالبانو سربیره پر دې چې هغه مرستې خلکو ته نه رسوي، متاسفانه د هغې پر سر باندې ناوړې غوښتنې د خلکو نه هم لري او صرف خپل جنګیالیو ته دي رسیدګي کوي او بس هغه هم نه ټولو ته.
ځینو
په دې باندې باید دغسې یو څه راشي چې دوی افغانستان خلک د سفر د تاک د هویت نه محرومه کوي.
مننه په دې برخه کې به د قانی صاحب نظر واخلم. قانی صاحب، آیا حل لار هم داده چې د طالبان په مشانه باندې بندیز ولګول شي او دوی ته نړیوال تر فشار لاندې راولي او کنه طالبان ځینې شیان بدل کړي؟
ګوره، زه خو دا فکر کوم چې بندیزونه یا په استلال عدم تعامل له طالبانو سره ممکن کار ورنکی، ځکه چې دوی دغه د واقع دغه سیوا تحرکات باندې لاس پورې کوي چې که دلته 2000 نفر هم په یو ځای کې ووژل شي ډېر بلا خبره ده، اما ضرر د افغانستان خلکو ته رسېږي. دا اوس دغه اجمل جانه او بکه تاسو شیبر جانه، دا اوس دلته تا ته ناست ما تر بالا مرغاب څخه چا تلفون کړی و چې موږ دم د شپې د ټوت پاڼې راټولې کړلې، چا ته په دغه کې واښه نو چې هغه مې شغلي وای اولادونو ته د ټوت پاڼې ده تر دغه اندازې پورې لوږه ده، تر دغه اندازې پورې بېوستي ده، تر دغه اندازې پورې د خلک مجبور دي. په داسې حالت کې باید دې د یو عمومي ملي دغه کړی وای، که نه یو ملي اشارت غوښتنه کړې وای، دا ملي تجاران اڅولي وای چې له بهر څخه که وریجې را واردولای شي، که لوبیا را واردولای شي، که نخود راوړی شي، که هر ډول غذایي مواد راوړی شي، له محصوله مبابتې، له ګمرکي تعرفې مبابتې، له هر شي مبابتې، تاسې دا خصوصي سکتور یې هڅولی وای، تخنولی وای، دا یې مجبوره کړی وای چې هېواد ته د خوراکي موادو د کاروانونه را رسېدلي وای. اما تر اوسه پورې هېڅوک په دې مسله خبر هم نه دي. خلک تر دې اندازې پورې وګیرې ده، اوس زه د زابل د شاجوی د ولسوالۍ یوې کورنۍ ټوله ورځ دلته همدا کلیو سره په رابطه کې یوې کورنۍ راته وویل چې نن څلورمه ده چې موږ د قرض هڅه کوو، قرض نشو موندلی، بل راته وویل چې زه غوا نه سم خرڅولی، غوا مې چا سره نغدې پیسې نشته چې زما غوا پرې واخلي او زه ورسم دغه کې بچو
ته.
دا حالت ته د حکومت ورپام نه ده، نو که دا بلت خرچیم دغه ده، خو نړیواله ټولنه باید تعامل وکړي. طالبان تعامل ته راکش کړي، بهترینه لاره یې دا ده چې تعامل وشي نه بندیزونه.
مننه قانی صاحب، ډیره مننه. بهیر صاحب، له تاسو هم مننه کوم. اغلې بارکزي، له تاسو هم نور وخت اجازه نه راکوي چې دا خبره نور را وسپړو، خو په راتلونکو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره یو. خدای مو مل.
نن بشپا زما د یار په کوم مخاندي، جلوګر په کوم هټ په کوم دکاندي، دکان به تخلی د تورو خاندي، شرم ولی به حسن کوم تور خاندي، پټه وا به د مخ کوم پتنګاندي، رحان بے پاکان کنا پاکانی، ودن اچھ ویل دے خمس مادل، چھتے واورے دا دیار دا تو بدل، ودن اچھ ویل دے خمس مادل، منزل پے سبا کرت سو تھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھی پتہ شان بش کست زہر پزوی لتک مو پے تزلتک مپ پھوی دم قدم